کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبري کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. زابل د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستی او شری ناروغي هم ډېر خبرې شوې دي چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. د وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زيلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زيلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکه وروسته تر هغه توند شوي دي چې له خپل خاورې سره د اوکراین د څلور سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په برخه کې چې وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 13 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه ظاهرو کې د ګډون لکبله په 15 کال بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویلي دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي.
نو باندې یې د خلنې ولې ټیمونه او سپورټ مسابقه ډېره ښه باندې نن مسابقه کې د نړیوالو کولو شش پکې دوه ومنټي د شکست پکې.
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالي نه تللې دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبرونه کې موز فرید سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیدارې د سپتمبر 28 په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسی سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پښتنه کړي او نه هم کوم مرسته تر لاسه کړي ده.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زریه کوم ورور ټوک ټوک یم ستړی ولاړ شم شپې چې وریبم ورور د یو چا سه شپې چې په خوا سرام ورور ایات یې ورپخوم زه څه چم وکړم څه وکړم وروره نه په مایبینې کې ثبت لرم نه وروره تنخا لرم په سترګو ړوند یم نه د خواري سړی لرم راځي سه وروره ښځنه مې وروره نابینا دي وروره مور مې په سترګو نابینا ده پلار مې سمژر دي پر لکاره دي زه وروره په خواس په پاکر ګزاره کوم زما سره دې وروره یو همکاري وکړي.
محمد انبیا وایي دې حالت دومره په تنګ کړی چې کله کله ځان او کورنۍ ته له خدایه مرګ غواړي. خو دا یوازې محمد انبیا نه دی، بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري. او ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي. تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا 6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي، او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي. د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي، ځکه اټکل کېږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې 6 میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي. له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي، ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده، خو په شپږو هیوادونو افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره یې د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې 40,000 کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 40 میلیونه ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي، او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې و اویاومې غونډې ته بېلابېلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وکړ. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانو نجونو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی. اسمت سروان نور راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د په خپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالر بشري، امنیتي او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبلل. شولز دې مسالې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکوي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو لدې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دېره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به د افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوې او ورته ویل سوې عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوې تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلورم سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ یې پسې واخیستو. تاسو غټانې یاست، تاسې باید چې په کور کښېني. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول. ډېرې نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخیستل. سوال په شپږم سیم، څلورم سیم، په دوم سیم کې مولې، په اول سیم کې مې ګرد پسې واخیستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړي پنځلس کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سوو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنه یادوي.
زموږ کشرانې په هغه سنفو کې پرېښي دي خو موږ غټانې نجونې وته زاک داک نه لري چې راسي. نو موږ دا غوښتنې اسلامي مالي سره زموږ مکتبونه بېرته راتلې لکه چې موږ خپل آینده جوړه کړو. په واټ په آینده کې ډاکټره سو خپل هېواد ته خدمت وکړو. نو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي، باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو، خپل زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راتلې کې
د دې سیکم بلای موږ د سیم بس ګرد را وېسته ولاړې سي بلاست سیستم مکتب نه وي. نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وېسته چې موږ بیرته خپل مکتب ته ځو، موږ اوس مکتب سره وتلې نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سفر وایي د ښځینه ښوونځي تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نوموړی ورته ویلي دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خو یې څه دنده لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسېدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله هغه تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو ارګان نه ده چې هغه د خلکو سره خلکو باندې د اجراءات کی یا دی حکومتی کارونه کوي د کوم خاص حکومتی تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مرا خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل از فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریځ خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ هیبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ هیبت الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ هیبت الله خوند راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
تریکاشا پولیس موجود شوی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی صفی الله ستانکزری سره په سټډیو کې ده په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر په 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ د روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر کړی و چېرته چې روسي ځواکونو په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رایې ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تشې خبرې نه دي. دغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین له منځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارټر مات کړ. اوس داسې ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده له منځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ پاړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او 14 لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لست مونماس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیو ټیمونه کشته کې دیوا پښکی واما وایګل کوانتو ایګل کانتیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې د ګروپي پښکی په مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو موږ یې اندخې نه ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټالو کولی شي شش پپر دوا واما ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګی مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله یم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک له لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانې وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یو لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو: د امریکا د خزانې وزارت 3.5 میلیارد د کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي، خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخواني اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عامو افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بېوزلۍ او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند حبیب الرحمن حبیب خبرونې ته ویلي: د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي: د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي: سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې لولو: جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغې ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یوه اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حداقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی وو، چا به کوزده کړی وو، د چا به واده وو، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتیری به وو. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو مابند کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریادي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
محمد ولی بشمند ولایت کجی کلی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره. وشتنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپاس ځای جوړو کوم په 200 متره دی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبر کوم. دغه کوم خبري چې روان دي وروره، هر سړی چې وای دا بالکل دروغ وای، نه نه ورسره ستنه پولیس یې ورسره ستنه لوی ژری نیولې ده، چې څوک کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دې پر ځای ماته د شرم احساس کوي. چا کفار ګرځېدله د خلکو پر کورو چاپیا ولې، ولکه دغه کارونه کول کمنډو یان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل منګردی په ولا په لوی لوی ژری ده حجزو کالی تر لاړې د خیره. چا سړی وای دا بالکل دروغ وای، طالبان خپل هم دروغ وای، طالبان یو خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زموږ همکار به تاسو وړاندې کړي، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنس یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستي او څو میاشتو کې د نری رنز لک تر لګه شپږ سوه ناروغان تشخیص شوې دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي، که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیر بیا جلغوزي او صادرات کم شوي. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزي او د صادراتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصول نقص کړی دی. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. او په روسیې کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1300 ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته درشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغ لاست. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبيب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب به وخت نا وخت داسې لانجمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي، ده وویل
بلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا زده رادیو ټولو کې درمنه اوریدونکو
اوریدونکو په بخښنې سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوي منیر ژغ درواورو. اوس به د دغه څرګندونې واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي څه وویل.
ایلتی کتا د روزګان بازار نه وځي د جګړو پرمن په کمی کې سنگیرو نه پټنه وکه ټول کتا درک معلومی کته په جماعت کې پټنه وکه چې څو پیسې د سنگیري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي. څو پلس پالس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولي نو بیا به انشاءالله دیده خسوال لمانه کولو تا ضرورت نیوی مطلب مگو تاسی افغانی جمعی که اوسی دیلیو او دلتا خلق و کلتور را تا معلوم ده او دا کلتور دا هغه چی ده زدیر وقت حکومتونو پا خیال که نرسه تلی نو لاغی نپاچونو نرا جور سی بیدیو دی اغی پا خلاف پانی فتوای را غلی دی نمو پا دی حکل پوشش که او سی دا سی او شرائط رامنس تکو زید خلق و اعتراض مرانسی او تعلیم پر اصول برابر شده.
اوریدونکو تاس د مولوی منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنی سرپرست وزیر څرګندونی واوریدی. د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پوهنی د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اوریدونکي ږغ به واورو په دې مورد.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا زدر رټورو که درمون اردن کو غر کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر محمد قادمی مې دلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د نجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ورور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړې یا ورته برابره کړې وي. تر څنګ یې د هلکانو ښوونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلم نه یو کله ماشومان نه ورځي یوازې یو ښوونځی په ټولو واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د نجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ورور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله دا وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ورور اختر محمد خادم.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. ستاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوي منیر په خبرو کې که ستاسو پام سوی وي ده وویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د اروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کالو لوړ دی د ده څرګندونې اورو.
جنو شونځي چې په شرط په مچوکاټ کې داږي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در در مشکل نشته چې هغه شونځي وي سي پوسه در در په ډاکټر ته ضرورت سه.
اوریدونکو که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستي بیان کې د پوهنی د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی خو د افغانستان د پوهنی وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه کښته نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېری یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نه ورپرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلرم سنکی والا ما چې طالبان را لالا موږ په سی وخت او تاسو غټانی است تاسو باید چې په کور کښین تاسو ته شي زنه معلمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته شي زنه کوش په لس کار کوش کې زو سپیرته درس وایم باید چې مکتب شي روس شي زنه معلمان را تراسي موږ ته ټول په سی وخت سوال پښ پژم سیم څلرم سیم
اوریدونکو د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر نجونې یې د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونو ته یې استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي ږغ به واورو.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله پاتې دي همدا شرعي مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده انشاءالله نوې هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره کومه معنا ورکړي که نه، کومې هیلې رامنځته کوي که نه. د خبرو لپاره راسره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاسو چې هلته فکر کوئ چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي که نه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. همدغسې د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بې غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څرنګه چې اوس دغه بې غیرتي منځته راغلې ده. او دا ډېر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر و نو موږ تر ډېره فکر کول چې شاید دی خپل موین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړله. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې به څه وضعیت او د انجونو به څه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر په راوستلو کې یو ښه پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې انشاءالله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي ده ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږي که ونه اوسېږي، نو زما ملت ولې برباده یې؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ ده ضایع سو، دغه موږ شاید په لس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډېره مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښې دي او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اورېدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل ږغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی. اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دوی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید دوی یو داسې شخص وګوماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دوی
هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي، ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نه شې کولای چې کار وکړې، او بیا ته یو داسې وزارت ته تاړه، ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری، زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د شاغلی منیر او همداراز د شاغلی نقشبندي. شاغلی منیر څرګندونه کړې وې چې افغانان په خپل نه غواړي، د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه شته چې نه غواړي نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. خو شاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونې د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دوی دغه خلاف خبرې چې خپلمنځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولی هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاه سو. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګاه دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم ژ حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونې ما یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه
بلې آغلی
عمران خان وو.
او استاذ ژغبن سوی وو، اوس بیرته وصل سو.
بلې عمران خان کله چې صدر شرعي مسله وایي دا به د ټول
وسامسو مهرباني.
اها، نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کني موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوز ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسې خبر سئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر از ما استازولی که دا خوب سراسر جفا ده چی ته که.
مننه آغلی نیازی، زبرت تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د ښځو دپاره یا د لوړ سن د نجونو دپاره چې تاسو هېڅ حق نه لرئ، او دا موږ ته دغه معنا ورکوي. دوی خو وایي چې مثلا موږ اسلامي امارت حکومت یو، موږ راغلي یو د اسلام په نامه باندې. دلته دوی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دوی خبرې کوي، او دلته دوی دغه پیغام خلکو ته ورکوي چې اسلام په بده باندې معرفي کوي. او بله خبره دا ده چې دوی موږ څخه په ښکاره ډول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني، نور خلک هم دی ویني، دی په ښکاره ډول باندې زموږ څخه خپل هغه اثر. او بل دا زموږ د ښځو لپاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل یو ښه وروزل، ځکه چې که چیرې یو ښځه تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلونکی اولاد هیڅ وخت پرې نه ږدي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. نو دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل کلام راپورته کې، دوی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند زموږ لپاره همیشه د زنانات ژوند دي، همیشه د خپل د لاس محتاجه واوسېږو، همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مړه شي، همیشه زموږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورشي د تداوي دپاره. دوی نه غواړي چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي. زموږ هېواد چې دی یوازې او یوازې د نارینهو د لارې څخه پرمختګ نشي کولی. دغه نور ټول هېوادونه چې اسلامي دي که کفري دي، چې پرمختګ یې کړی دی، ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلي دي او پرمختګ یې کړی دی، ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی. نو دوی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې یو ښځه وروزل شي، یو کورنۍ روزل کېږي، که چیرې یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یوازې هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړی، ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي. نو خبره دلته دا ده چې که چیرې ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو. موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې تاسو حق خورو، او څوک مو دفاع هم نه کولی شي، او څوک مو غږ هم نه اوري، نه مو نړیوال غږ اوري نه هغه مشران چې مخکې دلې وس یو څه غږ یې پورته کوي، هغه هم اوس چپ ناست دي، ټوله چپ ناست دي. او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هېڅ هم نه وایي.
مننه آغلی نیازی. تاسو د آغلی هنری خبرې واوریدلې. دوی ویل چې څوک د شذو پر ژغ باندې غوښ نه نیسي. په دې مورید کې بس تاسو دغه پښتنه کوو کوم چې نارینه څه کولای شي چې د شذو پر حقونو باندې ودرېږي، د دوی د حقونو دفاع وکړي، او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید موږ ته د نجونو دروازې د شونځي دروازې خلاصې کړي. تاسو به هغه ځینې کسان او لیدلی او اوریدلی وي پر ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خپرې سولې، او د همداراز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړې. دوی وغوښتل د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه، چې د نجونو دپاره د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. نور خلک، نور نارینه څه کولای سي په دې برخه کې؟
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې حصه کې، او لکه څرنګه چې اوس پیل سوی ده، دا اقدام سوی ده، ژغونه اوچت سو، د میډیا د لارې څخه غبرګون خلک وښودله، او دا یو ډول پوشش هم دی د ښځو دپاره د نارینه او د خوا څخه. زموږ ټولنه چې هر څنګه سي، بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو، ضرورت لرو. کاغذ موږ ورونه یې، کاغذ موږ خاوندانې، که فرض مثال زموږ پلرونه یې، چې زموږ حمایت وکړي، زموږ څخه پشتیبانی وکړي، دا زموږ دپاره یو ډول سپورټ دی، یو ډول دغه راځي خوندور تمامېږي. یعنی موږ ځان محفوظ احساسو، موږ ښه احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې یو دغه ولرو، ملاتړ ولرو. او دا همدغه غږونه وو، همدغه ملاتړونه وو، همدغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل. د هغوی نظارت ټیم خپل نظارت شروع کړي، او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړله چې د پنریواله کچه ژغه وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید خوندو دپاره شونځی پرانیزی. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلی سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي او هیڅکله داسې یو اقدام دپاره دوی خپل چې دوی پلان لري هدف لري دې ته چې باید دوی دغسې د دې فرصت څخه استفاده وکړي دا غلط دی. غلط ته به غلط وایو د حق به سترګې نه پټوو او باید دوی دې ته وهڅول سي ټول وروڼه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه وروڼه او زموږ ورسېز موږ راخ او چت او رساور ترڅو حق مو تلف نسی او خوندې د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستا هم کېدای سي چې وی ځینی خلک چې د نجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمې نه وي یا نه باندې پوهېږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې لوستي وي. نو دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چې وي دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونې ور پرېږدي ور لېږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دغه دی مثلا په دې موضوع کې چې دی وایي مثلا چې موږ ښوونځي نه پرانیزو یا مثلا وایي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده دلته دا یو سنتي ټولنه ده خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی که روزګان دی که زابل دی که مثلا نیمروز دا خواده دلته ډیر خلک ستاسو د شو انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ته یو دسي درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نشته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې اول دا واره چې دی پښتانه دي بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا اهمیت ورکوي که چیرې مثلا ته غواړې چې دغه غلط کلتور د مینځ څخه یوسې نو ته باید راولاش نه ښوونځي او تخلاص کې په دې خاطر باندې باید او تخلاص کې چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقې څخه دغه کلتور د مینځ یوسې. نو کلتور دلته څه معنا زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړۍ ته هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوړي د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندې شخه ده نو هغه دا کلتور د مینځ څخه نه یوړي چې د دوی ولاس او خلکو ته اسلام ور وپیژندي او بل څه غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته معرفي کیږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافي کوي او بل په دا شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونه ما په هوای ورکول شو زه د کنده زه ما په ډیرو لسوالۍ کار کړی دی او د ډیرو لسوالۍ د خلکو سره زما مخامخوي یم چې شزه د کناري نه دي ما اجتماعي کارمند په پیسو باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دي ډیر خلک د فونځي د کلاسو سره موافق دي په دې خاطر باندې په چیر نظام کې خو چې ویلې و مثلا امنیت نشته دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي اوس خو امنیت همسته مثلا وایي نظام هم تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاصي کې دا خلک ورځي کنه ورځي دیته یا خلکو ته باید قناعت ورکړي دا قناعت خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکړي او بل که یو لاس کورنۍ خپل شتي واسي خپل انجنیر وشونځي ته واسي یو ولسم کو خپل وجه ته آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنه ډیر داس خلک ورپټیره دوره کې چې انجنیر شونځي ته کله دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شې دی وفادي پاره ودی
په شفاخانو کې کار کوي، په مکتبو کې معلمانې دي یا بله وظیفه ترسره کوي، نو دې یوازې ورځ په ورځ په دې باندې پوهېږي چې ولا د ښځې سواد هم مهم دی. په دې خاطر باندې دوی نه دي لیدلي چې ښځه چې سواد وکړي څونه ګټې لري، نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شوي.
مننه اغلی وړانګه هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بس دی خبرونه کینن ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واورید، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.